ازادي راډیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماسپښین دوی بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راډیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبریږي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه په بې ځایه سوي کسانو کې 15 لکه اضافه سوي دي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې نن د نړۍ مشران په واشنگټن کې د اټومي امنیت په یوه سرمشریزه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ او اټومي وسلو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې احتمالي لاسرسی به د اجنډا په سر کې وي. همداراز په خبرونو کې به واورو چې د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلي دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو څخه پاک کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وی بهرنی مخالفین که په افغانستان کې د نن له وسلوالو مخالفینو ملاتړ نه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه ورکړل. او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني مخالفین په دغه هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هرو لسو جنګیالیو کې 4 یا 5 کسه یې بهرني مخالفین دي چې وسلوالو مخالفینو ته روزنه او مالي امکانات ورکوي.
اگر د خارجیا به مخالفین ما کومک نکونه،
ولی وزیر وی که بهرنیان زموږ له وسلوالو مخالفینو سره مرسته و نکړي، تجهیز ور نکړي او مرسته سره و نکړي، دا جګړه د یوې میاشتې جګړه هم نه ده. د خغلی وزیر په خبره ډیره دغه بهرنیان چچنیان، عربان، ازبکان او پنجابیان دي چې د افغانستان په هر ځای کې چې جګړه وي برخه پکې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانیزی ویلی وو د هلمند په څو ولسوالیو کې په جګړو کې سلګونه بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه او نقدي مکافات ورکړل. د جمهوری ریاست په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر تیر شپه له دغو لوبغاړو او د هغوی له روزونکو سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. جمهور رئیس غنی د کرکټ د ملي ټیم بریاوې وستایلې او د کرکټ په بنسټیزه کولو کې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی همداراز له باز محمد مبارز هم ستاینه وکړه چې په نړیوالو رزمي مبارزو کې اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو په ډېرېدو سره د کورنۍ بې ځایه شویو شمیر هم زیات شوی دی او یوازې تیر کال 15 لکه افغانان بې ځایه شوي دي.
جګړه ډېرېږي، ناامني ډېرېږي، هماغومره د بې ځایه شویو شمېره هم ډېرېږي. ورسره که د تېرو کلونو سره موږ مقایسه کړو نو د دغو بې ځایه شویو شمېره څو چنده ډېروالی ښیي.
ښاغلی میاخیل په خبره په مجموعي توګه له تیرو 14 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې 1 میلیون کسان بې ځایه شوي چې ډیری یې د ننګرهار، هلمند، بغلان او بدخشان اوسیدونکي دي. او د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د دغه وزارت ډیر پوستونه خالي پاتې دي. د دغه وزارت بشري منابعو رئیس میا شرف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی په وزارت کې شاوخوا 1900 پوستونه خالي دي چې خلک د ناامنیو له امله زړه نه ورته ښه کوي او هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د ازموینو لپاره ورسره ګډه همکاري نه کیږي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې 25000 پوستونه خالي دي چې ډیری د عامې روغتیا په وزارت کې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اند واوروي.
نن د نړۍ مشران په واشنگټن کې د اتمی امنیت په یو غونډه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اتمی ګواښ او اتمی وسلو ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د احتمالي لاسرسي مخنیوي به د اجنډا په سر کې وي. په واشنگټن کې نننۍ غونډه له هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما د اتمی وسلو د نخپراوي مسله د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی وګرځاوه، څلورمه دا ډول غونډه ده. د نړۍ د مشرانو په دې غونډه کې به د 50 په شاوخوا کې د حکومت مشران ایران او همدارنګه د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په غونډه کې به د روسیې نشټوالی د پام وړ وي. د روسیې اړیکې په دې وروستیو کې له لویدیځ سره د اوکراین پر کړکېچ او ځینو نورو مسلو ترنګلې دي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي دي د مشرانو دا غونډه یو فرصت دی څو پر دې غور وشي چې څنګه د تروریستانو لاسونو ته د اتومي موادو د رسېدو مخه نیول کېدای شي او څنګه ممکنه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله په پراخه کچه وسپل شي. راډز ویلي د 2010 میلادي کال راوروسته چې د اتومي امنیت په اړه په واشنګټن کې د نړۍ د مشرانو لومړۍ غونډه جوړه شوې وه. د اتومي موادو د خوندیتوب په برخه کې ډېر څه شوي. نوموړي په دې لړ کې د اوکراین او چیلي په شمول په 14 هېوادونو کې د اتومي موادو د کمیدو یا په بشپړ توګه د لمنځوړلو یادونه وکړه. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له کبله ځنډولې. سپینې ماڼۍ ویلي چې له دغې حملې وروسته چې اویا تنه پکې ووژل شول، اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړې. اوباما ورته وویل چې دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگټن ته یې سفر لغوه کړې درکولی شي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون ویل دا لیدنه د اتومي امنیت په اړه په واشنگټن کې د مشرانو د جوړېدونکي غونډې ترڅنګ په همدې اونۍ کې کیږي. ارنست وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ښایي له ولسمشر باراک اوباما سره هم د لیدلو فرصت ولري.
President Obama has met frequently with President Erdogan.
دی وی ولسمشر اوباما په تیرو شپږو میاشتو کې له رجب طیب اردوغان سره پرله پسې لیدنې کړې. د دواړو مشرانو وروستۍ لیدنې د تیر کال په پای کې وې چې دوه ځلې، یو ځلې په پاریس او بل ځل په ترکیه کې خپلو کې ولیدل. د اتومي امنیت غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. لازادې رادیو نه خبرونه اوري. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلې دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو پاک کړي. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ په دې وروستیو کې د پالمیرا ښار د داعش له وسلواله ډلې څخه ونیو. داعش پر دې لرغوني ښار لس میاشتې واک وچلوه. روسیې د سوریې له حکومت سره ژمنه کړې چې دا ښار به له هغه ماینونو پاکوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پکې خي. د روسیې د دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا د روسیې د ماین پاکانو لومړی ډله نن سهار په سوریه کې د روسیې هوایي اډې ته رسیدلې. ګومان کېږي چې په پالمیرا کې د خودل شو ماینونو پاکول ښایي میاشتې وخت ونیسي. او د روسیې یو پیژندل شوی پانګوال د شرابو د قاچاق په تور نیول شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دیمیتری میخایل چینکو چې د یو مشهور شرکت رئیس دی د دلم رسیال بوریس کوریفسکي سره په هغه کسانو کې شامل دی چې په ګمرک کې د الکولو د وارداتو د مالیې د نه ورکولو او همدارنګه د الکولو په قاچاق تورن دي. د څېړنو د دې کمیټې ویان ولادیمیر مارکین ویلي دي د دې مشهور پانګوال او د دقسې په اړه څېړنې روانې دي. خو یو شمېر سرچینې وایي میخایل چینکو ډیر ساړه شراب قاچاق کول. نوموړی د روسیې په سترو پانګوالو کې شپږ څلوېښتم ځای لري. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه د بې ځای سویو خلکو شمیر 15 لکه زیات سوی دی.
چې جګړه ډیریږي، نامنی ډیریږي، هماغومره د بې ځای شو شمیره هم ډیریږي.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د لارې پرانستلو په خاطر عملیات لا دوام لري. زموږ همکار به د سترګو لیدلې حال راکوي.
زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی.
په کندهار ولایت کې لوستي ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي او وايي کارونه د شناخت پر بنسټ ورکول کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همدارا سکول کلی اوریدل مه هیروي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د کورنیو بې ځای سویو کډوالو شمیر شاوخوا 15 لکه زیات سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې ناامنۍ د دغه بې ځای کېدنې اصلي لامل دی. بل لور ته پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک بیا وایي چې له دغو کسانو سره بشري مرستې سوي خو لا هم بې ځایه سوي کسان له ستونزو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
زای زای جګړو، اقتصادي ستونزو، بیکاری، د ځمکو په سر اختلافاتو او کورنۍ دښمنۍ لکونه افغانان په کور دننه کډوال کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شو شمېره د پخوانیو کلونو په پرتله تیر کال په بېساري ډول زیاته شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنیو د کډوالو په ډېرېدو مستقیم اغېز کړی دی او د کورنیو بې ځایه شو شمېره اوس له 1.5 میلیون کسانو اوړي. هلمند، ننګرهار، بغلان، کندوز او بدخشان د ولایتونو څخه دي چې د جګړو له امله یې خپلې مینې پریښې او بې ځایه شوي دي. څلور کاله وړاندې افغان حکومت د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د سمبالښت لپاره ملي پالیسي جوړه کړې چې له مخې باید تر اوسه دا جدي ستونزه حل شوې وای، خو لیدل کېږي چې لا هم د خلکو او دولت ترمنځ د حل پر ځای په دې اړه اندېښنې په ډېرېدو دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو کلمه باید د افغانستان له فرهنګ څخه لرې شي. که څه هم بې ځایه شوې کورنۍ له ناوړه اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، خو بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي یو شمېر دغه کورنۍ د مرستو تر پوښښ لاندې راوستې دي. ویس احمد برمک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وروستیو بې ځایه شوو کډوالو سره پر وخت بشري مرستې کېږي.
زموږ مسؤلیت دا ده چې د وزارت مهاجرین او نور ملګري د بین المللي هیوادونه مؤسسات چې دلته خیری مؤسسات په افغانستان کې اوس کار کوي، دوی سره موږ په همغږي او همانګي دوی ته بیا بشري مرستو ورته رسوو. او زموږ د وزارت له خوا اساسي مسؤلیت هم دا ده چې په لومړۍ مرحله کې دوی د بشري مرست اړتیا لري.
هغه وایي چې وزارت یې د نورو اړوندو ادارو نړیوالو مرسته کوونکو سره په دې لټه کې دی چې بې ځایه شوي خلک خپلو ځایونو ته د تګ لپاره وهڅوي. له دې سره د روانو چارو کتونکي وایي تر هغې چې دولت د امنیت د ټینګښت او بېکارۍ د کمولو لپاره کار ونه کړي، د کډوالۍ په څیر ډېرې نورو ستونزې لا غوړېدای شي. له دې ډلې یې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال له مرستو راخوا د کډوالۍ پای ته رسول د دولت له امکانه بهر کار دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت ګڼ شمیر نیمګړتیاوې لري، خو د اصلاح لپاره باید د تخریب پر ځای له سیاسي فشار کار واخیستل سي. فعالانو همداراز د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د سولې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې د ملي وحدت حکومت پر یو شمېر نیمګړتیاو انتقادونه کوي، خو وایي د حکومت تخریب د دغو نیمګړتیاو د حل لاره نه ده. د بیلابیلو ګوندونو او مدني فعالانو استازو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې له اوسني حکومت باید هر اړخیز ملاتړ وشي. محمد عمر عیار چې د دغو کسانو په استازیتوب رسنیو ته خبرې کولې وویل چې راټول شوي سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې به د چارو د سمون لپاره پر حکومت فشار راوړي، خو تر څنګ به یې د نظام د بقا لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دی وایي د نظام بقا د افغانستان د خلکو په خیر ده او د افغانستان د سیاسي حزبونو کور هڅه کوي دا نظام بقا ولري. ننګونې چې موجودې دي هغه باید حل شي، خو نظام باید بقا ولري. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي ناسته کې دا وکړه چې پنځم ستون له ځینو بهرنیو کړیو سره په همغږۍ غواړي د ملي یووالي حکومت کمزوری کړي. د جرګې غړي غلام حسین ناصری د افغان چارواکو پرله پسې استعفاوې هم د حکومت د کمزوري کېدو یوه هڅه بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو کور چې د بیلابیلو ګوندونو او مدني ټولنو استازي پکې دي په یو شپږمادیز پریکړه لیک کې له حکومت یو شمیر غوښتنې درلودې. مدنی فعال نصر الله فلک د سولې د هڅو چټکول، هغوی چې سوله نه کوي پر ضد د مبارزې چمتووالی، د امنیت ټینګښت، انتخاباتي اصلاحات، بیروزګاره کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول او په بهر کې د افغان مهاجرو د ستونزو حل له حکومت څخه خپلې لوی غوښتنې وبللې.
مبهم بودن سرنوشت انتخابات پارلمانی
دی وی د پارلمانی او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د برخلیک مبهم پاتې کېدل د سیاسي حزبونو کور ته اندېښنې پیدا کړي. له هېواده د مغصونو تېښته او په بهر کې د افغان مهاجرو ستونزو د دوی د بې سرنوشتۍ تر څنګ افغانستان ته جدي اقتصادي او بشري صدمه رسولې. د افغانستان د سیاسي حزبونو کور په دې برخه کې د حکومت د واضح سیاست غوښتون کې دي. د ګوندونو او مدني ټولنو استازو همدار زویل که حکومت د دوی د غوښتنو په اړه چې د ټولو ولس غوښتنې دي اقدام ونه کړي، دوی به مدني اعتراضونه پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې ویل چې ځینو په 1409 کال کې د ملي والی د حکومت سقوط زمزمي لزان سره کولې، خو د افغان امنیتي ځواکونو په سرخندنې او د حکومت په هڅو دغه ډول اوازې ناسمې وختې او افغان ولس به د یوه واحد ملت په توګه باقی پاتې کېږي. له دې سره سره افغان چارواکو هم ژمنه کړې چې د وخت په تېرېدو به سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې حل او خلکو ته به د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خو اوس مهال تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. کندهار پوهنتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلینو ته د کار موندنې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر محصلانو ازادي رادیو ته شکایت کړی چې تر فارغېدو وروسته هم نه دي توانېدلي ځان ته کار ومومي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
تر لوړو زده کړو وروسته بیروزګاري هغه ستونزه ده چې له امله یې فارغ محصلان پر خپل زیار پښیمانه سوي. په کندهار کې تر لوړو زده کړو وروسته په زیاته پیمانه فارغ محصلان اوس هم بې دندو ګرځي او د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا محصلان وایي دلته سیستم په روابطو ولاړ دي، مسلکي توب ته پاملرنه نه کېږي، وړتیا ته توجه کمه ده او یو شمېر نورې ستونزې دي چې له امله یې دولتي او خصوصي سکتور دواړه د نه پرمختګ سره مخ دي.
مثلاً فارغه که خو متاسفانه چې هغه ته په مختلفو ارسو کې په مختلفو ادارو کې هغه توظیفانه پیدا کیږي او هغه د وظیفې د پیدا کولو لپاره د مختلفو مشکلات سره مخامخ کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راڅرخي، دولتي سکتور هم متاسفانه پر اړیکو باندې راڅرخي، نو دغه وجه ده چې شرکتونه هم پرمختګ نشي کولای او دولتي سکتور هم نه توانیږي چې خپل کارونه یې خدمات په مناسب شکل او مسو شکل وړاندې کړي. نو دا په دې معنی چې دی وړ کسانو ته متوجه نه دي، وړ کسان نه استخدامي.
د محصلانو د دندې د پیدا کولو لپاره په کندهار پانتون کې د کارمندنی مرکز ته دا مرکز فارغو محصلینو ته د کارمندنی په برخه کې کار کوي. د کندهار پانتون رئیس حضرت مرتو تاخیل وایي چې محصلانو ته د مسلکي مهارتونو زده کړې ورکوي او سکتوري ادارو ته ورپېژندلې چې دا لړۍ وسم دوام لري.
د دی مرکز له لارې د اخرو سنفونو هلکانو ته په مناسبو وختونو کې په رسمي وخت کې چې پوهنتون شروع وي د وخت په نظر کې نیولو سره یا مخکې له وخته او یا پس له وخته دوی ته د زده کړې او د مسلکي مهارتونو زمینه موږ مساعده کړي. په داخل د پوهنتون کې دوی ته موږ ورکشاپونه، سیمینارونه او کورسونه دایر کړي دي او له بلې خوانه اړوند سکتوري ریاستونو ته موږ دوی معرفي کړي تر څو چې دوی د کار مهارت لوړ شي، مسلکي لوړتیا یې لوړه شي او ضمناً دوی د اړوند سکتوري برخو سره معرفي شي.
د کارمندنې دا مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا د پوهنتونونو څخه د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ د پروګرام د لارې کار کوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې لارې محصلینو ته مسلکي مهارتونه ښودل کیږي تر څو له لارې محصلین د دندو په پیدا کولو وتوانېږي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کېږي، خو لا هم ډېره سیمه پاته ده چې د افغان ځواکونو پوستې بشپړې سي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکنی پرمخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تیرو تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لار خلاصه نه سي، وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره لا په بشپړه ډول پرانیزي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
که څه هم یوه میاشت وړاندې د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو، خو دا ځل د سنګین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنګین په لور د امان الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. پل کې د وسلوالو د پاخه سړک تر هر پلچک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي، خو د عامه نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټانګونه خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټانګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټي بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، بلکې خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شک په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان څرمن روف ام ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې و چې د خانشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کېږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي، او پاتې پر هغه ځواکونو وخت ناوخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټانګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا 40 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو 10 ورځو په جریان کې د ملي اردو 2 سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل شوي دي، او 8 ټانګونه د شاخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر سوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري، او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیري نارامه کړي دي.
خپل قطار چې موچر کړي بعد هغه بیا ته راسو، د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راسو چې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنان ته موږ ور ایلاکو، هغه دښمنان راسي وایي دل یا مین پټ کړي یا بل چا وکړي یا بل چا وکړي. کله ناکله چې بیا یو قطار راسي موږ ور چواسو، هغه موږ هم خوش کړي هم دې ته لپات را ورسېږي. هغه په دې لاکو چې کوم نفر نشته کمزوري یو په دغه موږ دا ځاګۍ بېرته چې وینو شو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي ان شاء الله.
موږ په دې لارې په مسیر کې موږ ستونزې پیښې نه لرو. موږ دا ستونزې لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند خلکو دپاره راغلی چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې. بله دغه موږ مهمات دغه دی چې لرسېږي پر وخت. موږ
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاک سترې او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاک برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د هغه لارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څه هم سنگین ته څیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تهدیدونو خبر ورکوي، خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي بلکې ماینونه ایږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم امپوس ها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما ایست که دشمن از تکتیک‌های مختلف استفاده میکنه، مینگذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما مین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط گپا داشتیم در جریان یمی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شب انجام میشه. امپوس ها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم و چیزی مثلتان بیار از رای شب ایجاد میکنه.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري، خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاص او پراخې دشتې څخه په استفادې د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک، سنگین، موساکلا او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مسولینو د سنگین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل شوې ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو ده په پاکستان کې مشت اقلیتونه په اوسنی حالاتو کې خپل ځان خوندي نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 8مه په لاهور کې په بمی چاودنه کې تر 70 زیات کسان وژل شول چې پکې ډېری عیسویان وو. دوی د عیسویانو د مذهبي جشن یا ایسټر لمانځلو لپاره د لاهور په ګلشن پارک کې ټول شوي وو. په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر اقلیتونو بریدونه هم زیات شوي دي او وسلوالو ډلو د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی، خو حکومتي چارواکي وایي چې ترهګریز بریدونه په دغو بریدونو کې ټولې طبقې په نقشه کېږي. په دې اړه نور حال ګلایاز راکوي.
په لاهور کې د مارچ 8مه د عیسایانو لپاره یوه بله بد ورځ وه. په دې ورځ د لاهور په ګڼې ګوڼې تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجمع شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر 70 زیات کسان ووژل. که څه هم حکومت، سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړي، خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډېر غیر محفوظ ګڼي. د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد اشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخښه کوي.
پهله دهشت گردو کا اتنا هماری طرف توجه نه
په دې وروستیو کې د وسلوالو توجه زموږ ټولنې ته ګرځېدلې. اوس دوی په نخښه کېږي. د مارچ په 15مه او بیا د مارچ په 8مه عیسویان په نخښه کړل شوي دي. ترهګرو دا ګمان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ به ډېر خلک راجمع وي. اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجه ورکړي او ورته تحفظ ورکړي.
همداشان یو بل عیسایي ښځه زبیده مسیح وایي چې امنیت برابرول د حکومت ذمهواري ده.
د اختر په ورځ پیښه د امنیت نشوالي له وجې رامنځته شوې. موږ نور څه نشو ویلی. که چېرې د امنیت انتظامات ښه وي نو دا پیښه به نه رامنځته کېده. د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوي خو د پارکونو لپاره نشته.
بیا د لاهور بشپ عرفان جمیل وایي چې حکومت خپل کوشش کوي، خو د هغوی لپاره هم ممکنه نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي.
امنیتي سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي، خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکنه نه ده، ځکه زه وایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینې په هغه هیواد کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. بلیغ الرحمن ویل چې طرح گریز بریدون کے ٹول پنکھ کی گی
کم ہو گئی ہے پہلے سے، اور آج سے دو سال پہلے جو پانچ پانچ چار سال دھماکے روز ہوا کرتے تھے۔
پاکستان کے دو کالمخ کے ہر اور پنجے پنجے چاودن کے دے خواہ شان حالات اس نے دی دلاہور چاودنا ڈیرا افسوسناک پیخوا خو اسنے پاکستان د بہترے پلو روان دے۔ پاکستان کے میشت اقلیتنا پر دے باور دی چھ دے حیواد بے ثبات کول کوم لڑائی روان دا پاگے کے نئی واضح اقلیتنا بلکہ جماعتنا امام باڑے جنازے او ٹولن پہارا طبقے بردنا شوی دی۔
مساجد بھی بنی ہیں، جنازے بھی بنے ہیں۔
قسم دا پاکستان حکومت وار پوار دعوی کبھی چھ پہاگ حیواد کی اقلیتنا محفوظ دی خو پدی رستو کی پر ہاگوئی بردنا دیتا اڑکڑی چی نور حیوادن تا کڈشی۔
آزادی راڈیو د بے طرفہ موثقو او پر وقت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده۔
د آزادی راډیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلیو د مهمو خبرونو سرچکی له اجمل ان څخه اورو۔
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که بهرنی جنګیالي په دې هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي روانه جګړه به سر پای ته ورسیږي۔ د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دیارلس کلونو کې 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو دننه په افغانستان کې بې ځایه شوي چې نمایي د تیر کال د نامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي۔ دا افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره شپه د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزاد مبارز افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي مډالونه او نقدي مکافات ورکړل۔ نن د نړۍ مشان په واشنگتن کې د اتمی امنیت په یو سر مشریزه کې برخه اخلي ویل کیږي چې د شمالي کوریا اتمی ګواښ او اتمی وسلو ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې احتمالي لاسرسی به د باسنو د اجنډا په سر کې وي۔ تاکل شوی دا چې د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر سره وګوري۔ او د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد د منپاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلي سو د پالمیرا لرغونی ښار له ماینونو پاک کړي۔
له اجمل ان څخه په مننه اقتصادي خبرونه له نجیبه زمان څخه اورو۔
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نړیوالو اړیکو مسول وایي چې اوس مهال د افغانستان او هند ترمنځ پانګونه په ټیټه سطحه کې ده۔ آزرخ شفیزی وایي چې افغانستان او هند د سوداګرۍ لپاره د ترانزیت ډاډمن مسیر نه لري۔ شاغلی حفیزی وایي چې پاکستان د خپلې خاورې له لارې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ته اجازه نه ورکوي او تل دواړو هیوادونو ته د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي۔ اوس مهال د هند په بازارونو کې د افغانستان تازه او وچه میوه او طبي بوټي بازار لري۔ په همدې حال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي له هند سره د سوداګرۍ په برخه کې موجوده ستونزې حل کړي۔ د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطح تر 70% راټیټه شوې ده۔ د دغې خونی مدیر مسعود وحدت آزادی راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطح ټیټه شوې ده۔ د شاغلی وحدت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه ولایت کې ځینې سوداګریز فعالیتونه هم په ټپه درېدلي دي۔ نوموړي له حکومت وغوښتل چې په کندوز ولایت کې د امنیت ټینګولو ته پام وکړي۔ او د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا د کموالي له امله زیانمن شوي دي۔ د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل الحق مشکانی آزادی راډیو ته ویل چې د برېښنا نشتون د دې لامل شوی چې د یو شمېر فابریکو کارونه په ټپه ودرېږي۔ دوی وایي له دې امله ډېرې فابریکې تړل کېږي، له رکود سره مخامخ کېږي او زیان کوي۔ د فابریکو کارکوونکو ته معاشونه ورکول کېږي، خام مواد هم لري، خو د دې پر ځای چې دوی ګټه شاغلی مشکانی وایي چې همدا اوس د دغه ولایت ټول صنعتي پارکونه برېښنا نه لري۔ نوموړی زیاتوي چې که حکومت په دغه ولایت کې د برېښنا ستونزې ته پام ونه کړي، نورې فابریکې به هم له کاره ولویږي۔
د ازادي راډیو د په پکتیا کې د سرحدي سیمو پوسټې تر امنیتي ګواښونو لاندې دي. د ځینو چارواکو او د سیمې د خلکو په وینا د دغو سرحدي پوسټو پولیس خپلې وظیفې نه اجرا کوي او د خدمتي په نوم له وکیلانو، سیاسونو او مخورو سره ګرځي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا یو شمېر مدني فعالان، ولایتي شورا وکیلان او ځینې اداري چارواکي وایي چې د دې ولایت د سرحدي پوستو ډېر شمېر عسکر، پارلماني او یو شمېر ولایتي شورا وکیلانو سره خدمتي ګمارل شوي دي. دا دوی په خبره دغه عسکر چې شمیر یې نږدې 130 تنو ته رسیږي ټول امتیازات له سرحدي پوستو اخلي او وظیفه د وکیلانو او ځینو مخورو په زور د هغوی په کورونو او یا دفترونو کې اجرا کوي. مدني فعالان په دې اند دي چې د پکتیا ډنډ پټان او ځاځي اریوب سرحدي سیمو لوی او وړې پوستې چې ډیورنډ سره اوږده پوله لري ډېر وخت د وسلوالو او پاکستاني پوځونو سره د مخامخ جګړو شاهد او له سترو ګواښونو سره مخ دي. د ولایتي شورا وکیلان وایي دوی له چارواکو سره ولسوالیو ته د سفر پر مال دا موضوع په دقیق ډول وڅېړله خو تر دې مهاله د دغو کسانو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره کوم اقدام نه دی شوی. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر الامیر بارمزوی:
څرنګه چې موږ لس پنځلس ورځې مخکې پټان ولسوالۍ ته سفر کړی و بیا مو اریوب ولسوالۍ ته سفر وکړ، په خپله د امنیت کمانډان هم را سره و چې هغه نوی اوس معلوم شوی ده، نوی راغلی ده. موږ هلته عملا د کنډک کمانډر صاحب نه پوښتنه وکړه په پټان کې تقریبا د 500 پخواوشا کې سرحدي پولیس د پارلمان وکیل صاحبانو سره یا د نورو داسې اشخاصو سره خدمتي وو. د دې تر څنګ که اریوب ته لاړو هلته هم د 500 پخواوشا کې سرحدي پولیس خدمتي وو. د دې تر څنګ موږ چې کله په محلي پولیسو کې پوښتنه کوله په محلي پولیسو کې هم بعضې کسان چې د بانفوزه کسانو سره د پارلمان وکیل صاحبانو سره خدمتي وو.
نوموړی دا هم وایي چې که دغه عسکر په خپلو پوستو کې نه وي د یادو پوستو ساتنه مشکله کیږي او په خبره عسکرو د وکیلانو او مخورو په زور ځانونه هلته استخدام کړي او بیا د هغوی سره د خدمتي په نوم ګرځي. دی که څه هم دا نه مشخصوي چې دغه پولیس د کومو وکیلانو او مخورو سره وظیفه اجرا کوي، خو په خبره یې داسې لیدل شوي چې یو څوک د عسکر معاش اخلي خو په خپلو کورونو او شخصي کاروبارونو کې بوخت دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدران هم وویل چې دوی د ولایتي ادارې او حتی له ځینو مرکزي ادارې مشرانو څخه غوښتنې کړې دي چې یاد خدمتي کسان بیرته خپلو ځایونو ته ولیږي، خو چا یې په خبرو اقدام نه دی کړی. دی زیاتوي که چېرته دغه خدمتي پولیس خپلو سیمو ته ور ونه ګرځي سرحدي پوستې له سکوت سره مخ کېدلی شي او غوښتنه کوي چې مرکزي اداره د سیمو څخه د دفاع په خاطر دغه پولیس بیرته په خپلو ځایونو کې ځای پر ځای کړي.
واقعا دغه ستونزه موږ تاییدوو، دغه ستونزه موږ د والي صاحب سره او د قماندان صاحب سره بار بار شریکه کړې ده. تقریبا د 130 پر نفر خاص کر د وکیل صاحبانو سره خدمتي دي، هغه هم زیاتره یې د پارلمان وکیل صاحبانو سره. نو زموږ هیله او ارزو او غوښتنه د دوی څخه دغه ده چې دا د پکتیا د ولسونو حق دی، دوی باید هغه خپل پولیس که د محلي پولیسو کې دي او که په سرحدي پولیسو کې دي باید بیرته یې خپلو کنډکونو ته وسپاري شي تر څو دوی له خپلو سیمو له خپلو سرحدو څخه دفاع وکړي.
د نوموړي په خبره چې د سرحدي پولیسو موضوع جدي ونه نیول شي که په سرحدي پوستو کې هر مسله پیښیږي مسولیت به د ولایتي او آن د مرکزي چارواکو په غاړه وي. که څه هم وکیلان او مدني فعالان دغو چارواکو له نومونو اخیستو څخه ډډه کوي چې تر شا یې سرحدي او محلي پولیس د خدمتي په نوم وظیفه اجرا کوي، خو ځینې مدني فعالان بیا د ځینو کسانو دندې مشخصوي. مدني فعال او خپلواک خبریال سمیع الله پیوند:
لوړ پوړي دولتي چارواکي په کابل کې دي، وزیران او موین صاحبان او د نورو ولایتونو والي صاحبان چې هغه پخواني والي صاحبانو له هغو سره دغه کسان خدمتي دي. دا خبره امنیتي ملي ته واضحه ده. سرحدي پولیسو خپله قمانداني کورنیو چارو وزارت حتی تر ولسمشره پورې د موضوع ټولو ته روښانه ده، ولې په دې اړه باندې اقدام تر اوسه پورې نه ده سوی. یوازې نه چې سرحدي پولیسو کې موږ دغه 130 تنه خدمتي کسان لرو، په سیمه ییزو پولیسو کې او په ملي پولیسو کې هم په دې نه په زیاته کچه باندې کسان په خدمتي په کابل او په نورو سیمو کې لرو.
دی دا هم وایي چې په تېر لمریز کال کې د ډنډ پټان سرحدي پوستې د سختو جګړو لاندې وې او په پوستو کې عسکر نه وو موجود، او په خبره یې که سږ کال دغه پولیس او سرتیری بیا هم نه وي د جګړو پر مهال د سرحدي پوستو د سکوت امکانات ډېرېدلی شي. د وکیلانو او مدني فعالانو د دې خبرو په اړه چې یو شمېر سرتیری خدمتي دنده ترسره کوي او په خپلو ځایونو کې نشته، د هغو مسؤول چارواکي له نظر ورکولو ډډه کوي. خو په سویل ختیځ زون کې د پولیسو 515 سپین غر زون قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد دا مني چې ځینې کسان یې خدمتي ګمارل شوي خو د بېرته ځای په ځای کېدو هڅې یې روانې کړې دي.
ضرورت په خاطر ممکن د لوړو مقاماتو د عواملو په اساس یو محدود کسان د سرحدونو په عمومي قمندانۍ کې خدمتیان وي، ولې په دې اړه زموږ هلې ځلې ډېرې ګړندې دي.
دای دا نه وایي چې په څومره تعداد کې محلي ملي او سرحدي پولیس له ځینو چارواکو سره خدمتي ګمارل شوي، خو وکیلان، مدني فعالان او د ځینو امنیتي ادارو ځینې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا وایي چې تر 200 زیات سرتیری په خپلو دندو کې نشته او خدمتي وظیفه اجرا کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه سپورت او همدارس کور کلی په ګډه واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی. افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړي. له هغې ډلې یوه وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو.
Led their side to a historic victory. They'll be happy all around with their efforts.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه وروستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ انډیز ته 124 منډې هدف ورکړل شو. ویسټ انډیز چې د 2012 کال نړیوال اتل پاتې شوی و، شل اورونه په 119 منډو خلاص کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي د دې لوبې له بریا وروسته وویل چې ټولو لوبغاړو په دغه لوبو کې ښې لاسته راوړنې وکړې.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېر زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورته کې افغانانو ډېر زیات خلوب هم وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپل دعاګانو کې ساتي.
کغلی ستانکزي وویل چې د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبې بریا دا ثابته کړه چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره د لوبې کولو حق لري او باید نړیوال ورته ډېر پام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې پخوانۍ لوبې په سریلانکا، جنوبی افریقا او انګلستان بایللې وي، خو د نړیوالو مبصرینو په نظر دغه درې لوبې هم هغه تکړه ټیمونو په ډیرو سختو شرایطو کې له افغانستان څخه ګټلې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په ناګپور کې وشوله چې افغان ټیم په سختو شرایطو کې 124 منډې هدف ورکړ. په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي نجیب زدران وکړلې، او نجیب زدران د دې لپاره چې د لوبې په پای او وروستۍ شیبو کې د افغانستان لپاره یو ډېر کیچ هم ونیو، د لوبې غوره لوبغاړی انتخاب شو. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی چې د نړۍ یو اتل هم دی، د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه او خوشینی وکړه چې ټیم یې ونه شو کړی دغه ټیم مات کړي. موږ ډیر خفه یو چې لوبه مو وبایلله، خو افغان لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه. که څه هم له دې مخکې موږ داسې لږ هدفونه پوره کړي وو، خو دا ځل لږ سخته وه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شورا یو بشپړ غړي هیواد ته ماته ورکوي. لدې مخکې بنگلاديش هم مات کړی و، زیمبابوي هم له ماتو سره مخ کړی و، او دا دریم ټیم دی چې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې له افغانستانه ماته خوري. د ویسټ انډیز تر ماتولو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو نظرونه ډیر زیات مثبت شول. د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم پخوانی تکړه لوبغاړي شین وارن وویل چې د افغان ټیم لپاره باید ډیر زیات لوبي ورکړل شي. د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه لوبه ولا، که څنګه چې افغانانو لوب وکړه دا یو خو د چې هغوی باید په شلوریزو نړیوال جامونو کې پاتې شي. هغوی ورس په ورس حقیقي باید نوري لوبي هم ورکړل شي، او دا په دې معنی ده چې کرکټ دا نړیوال کېدو په خوا روان دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني کپتان وسیم اکرم هم د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه، او هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا باید افغان لوبغاړو ته ډیر لوبي په نظر کې ونیسي. د افغانستان لپاره دا لوبه ډیره مهمه وه. دا د افغان لوبغاړو ترمنځ یو تحرک رامنځته کړ چې لوی ټیمونه ماتولی شي. هغوی انګلستان، جنوبی افریقا او سریلانکا له خطر سره مخ کړي وو، او دا ځلې ویسټ انډیز مات کړ. په دغه لوبو کې نه یوازې دا چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي، بلکې ځینې لوبغاړي په نړیوالو جدولونو کې ډیر مخته راغلل. محمد نبی عیساخیل یوازینی افغان لوبغاړی لوبغاړی دی چې وتوانېد په دغه نړیوال شلوري جام کې په څلورو لوبو کې 12 وکټې واخیستلې. شهزاد محمدي هم هغه لوبغاړی دی چې د ډیرو لویو شپږیزو په جدول کې خپل نوم ثبت کړ. شهزاد محمدي رسنیو ته وویل چې دا یې ثابت کړ چې افغان ټیم د تکړه ټیمونو د ماتولو جوګه شوی دی. د افغانستان لپاره دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې لوبه کوي. تر دې مخکې په سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم د کرکټ په نړیوالو شلاوریز جام سیالیو کې لوبې کړې وي، خو یوه لوبه هم د کرکټ د نړیوالې شورا له لسو غوره ټیمونو نه وګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله کوي چې ویسټ انډیز سره تر بریا وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا پام ځان ته واړوي او د ډیرو لویو ټیمونو سره د افغان لوبغاړو لپاره لوبې برابرې کړي. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام چې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان د لوبو په اړه ځانګړی شوی په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. تاسو سبزیجات څومره کاروي؟
خوخی نزاد بامیا سهارم کمیا سر سی خرمای دوه واریم سی خرمای.
د سبزیجاتو د ګټې پاکله څومره پوهیږي؟
ټول میده حل برابر وجود سره خی خوب سره خی کی مقصد استواری سره.
نن پام دې کله راګي ملتي مو کړی. درمن اوردونکو اکثره وخت داسې خوراکي مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او د هغو پر ځای د ډاکټر ګرانبیه درملو ته مخه کوو. له دې ډلې خوړو څخه یو هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومی، نانا، اوګه او داسې نور یادولی شو چې ډنګرېدلو کې مرسته کوي، د زړه له ناروغیو څخه مخنیوی کوي، اړوکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمل ساتي، د سږو د بیماری او سلنډۍ لپاره ګټور دي. همداسې بې حسابه نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځانه سره لري. په پیل کې به له څو تنو څخه واورو چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوخیږي زاد بامیا سهارم کمیا سر سی خرمای دوه واریم سی خرمای توریزی بیخی زیات دي، هغه نم زړه توري بیخی کوم شپه خورنو کله شوله کو کله پلو کو.
اول خپل شاسن دی بغان مرکزی کې، یعنی چاته کله چې وچه ډوډۍ ورسیږي هم ډېر غټه خبر وي. په افغانستان کې څه واقعیت مشکلات ست دي، وسه رسیږي هغه بخوري کله خو علاقه د شروع سره ده. سیوریجم د موږ وطن کې ډېری کې سیوریجم ډېری خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چیدیم دغه په خو پالک فایده لري، بامیا فایده لري، فاصلیا فایده لري، ټول ویتامین لري. غوخه وریجه چې ډیر خوړل شي نو غوخه خوینه چې موزه شاید د زړه درد تر تا چې کلمو پیچش تر تا چې نو وریجه دیم پرسوي.
غوخه له خوړو څخه شمیرلی شو چې خلک ډیر خوري، حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثره سیمو کې د تازه حلال شوي مال غوخه نه پیدا کیږي، د کابل اوسیدونکي خانولي وایي چې دوی اکثره وخت هغه غوخه اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډېر وختونه داسې غوخه موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې خراب شوي او کیفیت یې د لاسه ورکړي، بیخي نو هغه خراب وي، بیخي د خوراک نه وي.
ولی اخلي ولی اول نه ګوري.
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسې چې خپل شی سی حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړی له خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولا د غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې غوخه نه و، هوس د واردات په قضیه دي.
مازه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د په نسبت باندې ډیره.
صحرایی سابه اغا خواره دی چه لیوی مفت دی پیسی نپری مصرفی گی. لبلا پلا پوغو که هم داسی گتابر مواد شتن چه دی انسان بدن ارتی اوتلری. ده سبز او سیدون که ملک نواب سرمو پدی اکل مرکه کردی. هغا پا پایل که ده چور دول غرانه یو سابو نمونه اخلی.
خیزا پندیرک دا رشخه سابو خیدی. غنه بوتی و توایی. مشکه ور توایی بوتی دا. دا غا بیترین سابو پا دی اطراف کی دی غرونی کی دا مالدار علم کوچی علم دا زیاد خوری او کفایت خدا.
تاس خپل کم سابو دیر خیستی گی؟
ما خپل زانی دا پندیرک دیر خوستی گی. چی یخ دی دیر فایده لری.
دا سابو بیال پتایی نتوب کهی؟
منگ دا بازی خل کوچان دی چی میگو پسیلار شی و خپل سادر کی رو کی یا پلستی خل دی کی بیرون کور کی زنانه پاکی و مغا پخی
چنگ را دی سابو کول سخت دی کاسانه؟
نه دوم را مشکل خو نشتا خوشی بازی سکسره طریقه پوش یه ورد پاک کو بیه ویشو جلی داری کو پس لاغینه بیا وارد وارد کو پسمسایی وخو بیا ورد بیا سرو کو غلیب کی واچو پس لاغینه لکووگا ادرک داشتی نورا چو پس لاغینه بیخورو
یوازی دوری سره خورایی که مثلا پیرکای که ویلی ویزو سره سرقه میخورایی
پیرکایم تینه کو پا تناره بانی بیا بازی خل تبایی داری اونگ دا کوچین خوزیاد تبایی داری کنه پا تبایی منی کو
تخپله پا گرت دی سبو پوسته
بایی زیاد طول میده حالی برابر وجود سره خی خوب سره کی مقصد استواری سره
خپل افته کی چوزی را پکور حساب
بخوی خپل زانی باندې خوری چی زیات تر بیګای ک منګه وریج په خی کوم چې سبا سره دغه خی وزه اغت بهتری
د سسوی چې افته کی اراو راز یو خری
و د سم راغلی چې داګ دی او بس داګ تلار شو بازار درانو شو زتی ما سبا بیګام خو ساری خو فایده لري نقصان خو نک
د خوست اوسینکې ملنګ جان چې خپل هم سبا کړی زین نور دولونه هم را پیژني هغه وایي د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخوړل شي
بشکی نه وته یو پالک دی یو رنځکی وته او بل خیزی وته
دا کوم جن تاسو کوي د سبو
د پغروګي کی
غروګي څوک
پغروګي کی د ماشومان زیږي کومي بڑا خزي چې همدغه زیږي د پټوي مټوي د بورو کی چی غنه همدغه کی دغه نش کی
خپل کوم وخت سبو کړی دی
ما کړی ما د بشکی چې درته یاد کړی دا سبو مخپله پټي کیږي چکم دی آغا بیا وچوی بغرو کی جی آبی ډیر خوګه دی او داسې کله کله خوان نه پخو کنه لکه دا سبې کوم سپلار نه کپټا ګان چې دغه بیا زیاته مزه ورکی مخ یو دومره سبزی مبزې نه وکنه اول داسې و چې ما په کور کې نه خوړل دی ورس چیرته مل ماشو ګرمه را شای ماته کی جوړای او دا شاوتلې ورته یو کنه
ما و چې ها
اوس کور تام چې بیا دی او بیا راځي ګرمه او پیټری کې داسې وسنه شو ته لږ مثال زو مل ما زدا شین نه خورم دغه تیار دی همشار کړه جوړای آغا شاوتاله ما سره وای چوا سخت مزه وګړه چار کله کور ته راغلم اول می دا ورتلم چې یاره دغه شای چې راځي د ما نه خور اندازه خورم
د سبا
کله په خو د سبا اج کله زه بیا په لګیا شم ماته یو چې تا وته نه خورم مو چې زه چې آل تلاړو ملموم دا شای ماته کی خود نو بس ماته سخت مزه راغړه ای ما خون نو څه کله اوس می خون ولی دلو تر اوسه پرې زو سره مینا ده
د سبزیجاتو لدوم رګټي سره سره کاغه پاک ونی منځل شي د بیلا بیل ناروغیو سبب کیږي د کابل اوسیدونکو لیلا چې سبا ډیر پخوي د پاکولو او منځلو پاک لای وای
لکه کلور کنه لکه پاتوس یو که دو شانم نه و مالګه پاکی کی خ پاکی پریمینځي بیا د کی خشته کی صفا سترای بیا یو خوري او که دی دو رقمی آی خلی و مردار له بازار را را پاک او پریمینځه و خوره ای واسه ګره و کی آغه خو سل رقم نور میکروبونه نیسی مریضیان نیسی ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي د سکورانه دې چې وینم اته دغه سبزی چې پاکایی یا ترکاری چې پاکایی مخکې دیدی چې پری مینځي د سې په ګوته باندې یواره کشکی پاکی کې به خلک کې خوري زه تعجب کوم چې یا الله دا مقابل دی میکروب کې دوی تیری دا څنګه نه مریضی کې خو مریضی کې حتمی مریضی په دې خاطر چې وجود دونه مقاومت مقابل دی میکروب کې نه لري
لیلا خپل د سبزیجاتو له خوړلو څخه مخکې د پاکی خیال څومره ساتي هغه وایي
زخپلا چې پولاک مینځم کنه د سې دوه لوی لوی سطلونه لرو، یو کې مینځم بیا صفا بل کې اچوم بیا اوبه تخلیه کوم بیا نور پاکې اوبه همدغه شکل او پولاک چې ټولوم هم کنه ښه اول ټک وکم بیا پانه پانه ټولوم شاو مخې ګورم چې کوم شی پینکتی نی بیا بارلاغه ښه صفای مینځم بیا دیکتا چوم تقریبا واته اوبه مینځم بیا نل لاندې ګدم ښه صفا چلو صاف کې چې اوبه ښه پیلار سي چې څیاغې کته لرس خپل می کین ورندارګانی می دی ډیر صفای مینځي که زمون کرم ملمم راځي په ډیر راحتی خوري که من خپل می په ډیر راحتی خوري تر اوسه هیڅ مریضی دیده نگانه من کور کې نه
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولی د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پوښتل دي
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کیږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي بل نه وایي شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کیږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډېر مهم دي او درې منوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډېره مهمه ونډه لري راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو څومره استفاده کو د پروټین څخه او د شهم څخه کاربوهایډریټ مخو پیژندل چې کم مواد دي لدې څخه باید د 15-50% یعنی د غذا لنیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو پروټینونه چې دي تقریبا 15-30% پورې د دې څخه استفاده کیږي غوړ مواد چې دي هغه 10-15% ورڅخه استفاده کیږي د پروټینونو بیل ګم دغه غوخه هغه او شو دي لدې نه علاوه شهم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 15-30% پورې د چاغه شهم په دوو مهمو برخو باندې موږ ویشو یو هغه شهم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي کلک دي او بل هغه شهم دي چې اوبلند دي فایبر په نام نور غذایی مواد دي فایبر څه ته وایي مالټا یا کینو کخرو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي دغه مواد ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري مواد څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده بنګړې یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي له دې نه علاوه ویټامینونه دي نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي
ډاکټر حلیمی له ټولو خلکو غواړي چې
موږ په کور کې شوروا پخو کدي شوروا پسند کې لږ زره مستی وي او د دې پسند کې بیا تازه ترکاری موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي او که ګشنیز ده او که ګندنه ده یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو لږ نه او د دې پسند کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي مالټه وي د هر میوې سیزن چې وي لږ څخه استفاده وکړو زما په نظر دا یو موازنه غذا ده او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوانه ډوډۍ خورو ورسره مو وریجې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړ یو نوع غذایی مواد دي دا بیا انډول د غذا نه دی یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو نو دې سره کولای شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغه کې کاهو ویو بادرنګ ویو بانجان رومی ویو پیاز وی نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي
قدر من دوستانو سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي ډاکټرانی هم لسی په علاوه د خوړلو توصیه کوي لبل خو د کال پر موسم کې پیدا کیږي نو که غواړئ چې پتان روغ په چیرخ کلی او تازه اوسئ خوړل مه هیروئ
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422111240 یاو یاو پینزه
زچ پتور او سر بتورا سکم پوری موری زوانی می گوری موری او جدا میارا زچ پتور او سر بتورا سکم پوری موری زوانی می گوری موری او جدا میارا
Thank you.
لکه